থাকে নায়ারা।
مشي دا مشال لريو ده د دولسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان په امیر ساحل او تکنیکی ملګری روهلا زدران نیکې هلي او سلامونه مني. د سر موضوع دا ده چې د هغو سلورو سو طالب بندیانو له جملې نه اتیا طالبان بیګا خوشی شو. دا د هغه لوی جرګې مشاورتي جرګې د پریکړې برخه ده چې څو ورځې مخکې شوې وه. دا د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خلار سمخ کې خبرونه د پامیر ساحل نه.
څنګه چې مو واورېدل افغان چارواکي وایي له پاتې 400 طالب بندیانو څخه 80 تنه د کابل له پل چرخي زندان خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت وایي که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانیستل شول نو د مالکانو ضد یې کار روایي کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت و سرچینه وایي پرون ماښام د کابل له پولي چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوشي شوي دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خودو ډډه وکړه او مشال راډیو ته وویل چې له زندانه یې 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. په دې اړه مو له افغان حکومتي چارواکو سره رابطه وکړې خو هغوی رسمن د بندیانو خوشي کول تایید نه کړل. البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا مشال راډیو ته وویل چې ځینې زندانیان آزاد شوی خو کراش میری ونه خود. دا طالب بندیان تر هغه څو ورځې وروسته خوشی شوی چې د اگست پر 9 د افغانستان مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې حکومت ته د 400 بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنې ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې بیل پلمې دي له افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي. تر دې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د زندانیانو د خوشی کولو امر لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت خبرداري ورکړلې چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې خلاص شول نو د مالکانو پر ضد به یې کارروایي وکړي. وزارت پرون مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي. د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا ښوونځي بیا پرانیزي. د هغوی په وینا د ښوونځیو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. د شخصي سکولونو مالکانو څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان حکومت د رستورانونو هوټلونو او سیلانیو سیمو په ګډون ټول کاروبارونه د اگست له 10 څخه بیا پرانیستل خو ویل چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر له 15 پرانیزي. حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ چې د مې تر لومړۍ اونۍ روانو. تر هغې وروسته د پاکستان حکومت د ټولبند پر ځای محدودیتونه اعلان کړل. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د کورونا وایرس پیښو ته په کتو کېدای شي چې په ټاکلې نیټه کې بدلون وکړي. د خیبر ضلع ځینې سوداګر او اوسیدونکي وایي ښاروالۍ یو میونسپل انتظامي له کاروبارونو څخه د مالی ټولول پیل کړي. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو حکومت ژمنه کړې وه چې تر 50 کلونو به ورڅخه ټیکس نه اخلي. خو د خیبر یو سوداګر معروف افریدي پرون مشال راډیو ته ویل ښاروالۍ له کاروباریانو څخه د ټیکسونو اخیستل پیل کړي. د قبایل تحفظ غورځنګ په نوم د ټولنې یو مشر سردار اصغر افریدي وایي دا ناقانونه کار دی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او په قامی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی پر دې اقدام له لوړپوړو چارواکو سره غږیږي او د مسلې د ژر هواري هڅې کوي. او متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي دي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو ستایلی خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستي یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي خو په ټوله کې درېیم عربي هیواد شو چې له اسرائیلو سره به فعالې ډیپلوماټیکې رابطې ولري. تر دې مخکې مصر په 1990 زیږیز کال کې او اردن په 1994 کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیک تعلقات پیل کړل. ټرمپ پرون پر ټویټر ګډ بیان خپور کړی چې پکې راغلی چې نوموړی د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید ال نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوي دي. په دې بیان کې د اسرائیلو دا ژمنه هم شامل ده چې له خپل ځان سره به د فلسطینیانو د غربي څنډې سیمو تړلو بهیر وځنډوي. بیان زیاتوي چې د اماراتو او اسرائیلو پلاوی به په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې، سیلګرۍ، مستقیمو پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره وویني. ولسمشر ټرمپ پر سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په خبرو کې دا یو تاریخي پرمختګ وباله او زیاته کړه چې له نورو عربي او اسلامي هیوادونو څخه هم د اماراتو په څیر د اقدام هیله لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سرچینې وایي چې له پاتې 1400 افغان طالبانو تیره شپه د پولیس سرخی زندان نه 80 طالبان خوشي شوي دي. آیا دا به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي؟ یو څېړونکی وایي
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري.
په شمالي وزیرستان کې د عثمانزي وزیرو د قبیلی جرګه شوې. دا جرګه څو ورځې مخکې هم شوې وه. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د امن راولي یا د موږ ته وسایل راکړي. د جرګې یو مشر وایي
خلکو چې څومره تکلیفونه ولیدل نو هغې نه پس تم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقې امن نه راولي.
د خیبر پختونخوا د شخصي تعلیمي ادارو مالکان وایي چې حکومت هر څه کولاو که نو تعلیمي ادارې ولې نه کولاو؟
چې بازارونه کولاو شو، مارکیټونه کولاو شو، منډۍ کولاو شوې، پبلک ترانسپورټ کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دی.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلی ووري درې شي. که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه، غړی په غړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي، موږ سره په ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب ملګری شي. راځي د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورجو. سرچینی وایي له پاتې 1400 طالب بندیانو څخه شاوخوا 80 زندانیان تیر ماښام د کابل پولیس سرخی زندانه خوشي شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن سندي ویلي. خو د ملي امنیتي چارواکي د نوم نه خوځو په شرط مشال لري ته تایید کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان خوشي شوي، خو کرش میرای ور نه کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشاورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د اګست پر 11 د پاتې زندانیانو د رادولو امر لاسلیک کړ. تمه ده د دې زندانیانو د خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر د نور تفصیل سره.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 1400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیتي وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمن د 80 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجي سید داود په دې اړه تېر ماښام وویل:
څه فکر کوم، د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله، د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې دغه روان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسایل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالبانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالبانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لړۍ افغان حکومت ته ورکړی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندو د عثمانزیو مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کول غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو نن په شمالي وزیرستان رزمک کې پیل شو، چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د غسلور مې لومړی پړاو غوښتنې تکرار کړي. دغه چې د دوی په وینا لا د دوی په اعلامیه غور نه دی شوی. مشران وای چې دوی ټول یو دي، د امن باوري کول او ټول ستونزو حل به هرو مرو غواړي. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
نن د اگست پس ورلسمه د عثمانزیو لوی جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو، چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د عثمانزای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوې وې، چې دولت دې سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دې وکړي، غلام خان ترانزیت ته پراخ کړل شي، افغانستان کې میشته کډوال دې نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په څلورم تاریخ هم اتمانځایو ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه، دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره وسایل ولګول. خو خلکو چې څومره تکلیفونه ولیدل، نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دې دا وکړي چې ریاست چپاره طریقې امن نه راولي. او که بیا نه شي راوستي، دا چې څومره وسایل په دې باندې خرچ کېږي، کومونو ته وله کې په دې وسایلو باندې موږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې په دې مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو دا پیغور ورکو چې لکه تاسو پس کله امن راولئ. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بکخیلو کم کې، نن دا خبره بیا هماغه تکرار شوه، ځکه چې سنجیده غور لا فلال نو شوه.
د عثمانزای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
د پاکستان ډېره مهذب ورځ ده 14 اگست، او 14 اگست په خاطر کومینه او یوسی شي بیا نشغوري چې حکومت سره د پاکار وي سره نیژو نشستو کې د امن په نوم د علاقې شي کومې مسالې روانه دي په دامن د خبرې وکړي. سیګنل نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې ته تیار دی. په افغانستان شي نیژو وزرا کاډې پرتی وي، مړی نر پرېږدي، ځوان نر پرېږدي، بیمور نر پرېږدي، نیژو خپل خلک خپل علاقې ته پر واپس دي.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د نن وړاندې انتظامی او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې، 90% نه زیات بې کوره شوي یې ستانه کړي. ترقیاتی پروژه دوام لري او د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. تمکړی چې زربا بریا مومي وزیرستان کې د ورستیو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمنځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیمه کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي ښوونځیو ته خبرداری ورکړی چې که د سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانستل نو پر ضد به یې کاروایی وکړي. وزارت پرون مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې یوازې استادان ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مئی کې نرم کړ او په اګست کې ټول محدودیتونه ختم کړل، خو تعلیمي ادارې لا هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیادی پر راپور.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې خبرداري ورکړې چې د شخصي سکولونو مالکان دي د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه ډډه وکړي، ګنینو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې د تعلیم څانګې ویلي چې دا مهال یوازې استادان د احتیاطي تدابیرو سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس و تدریس عمل بعد د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 نیټې څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. د دغه نیټورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوی کل 57 د خطر سره نشي مخ کولی. نوموړی زیاتوي:
په ټول ملک اوس الحمدلله کورونا چې کم دی نو هغه د هغې ګراپ په کته باندې را روان دی او لاک ډاون ختم شو، نو چې بازارونه کولاو شو، مارکیټونه کولاو شو، منډۍ کولاو شوې، پبلک ترانسپورټ کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو سره جواز پاتې نه دی. که فرض کې د پیسو یا د کاروبار او د دې سیز یو لاس وشي نو هغه ریپیر بل دی، خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت ضایع شي نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپلو بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټولې تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د ځینو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویرې د سکولونو پرانستو ته زړه نه ښه کوي، خو ډېرې بیا داسې دي چې غواړي خپل بچي سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسي روغتیا د چارو یو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیرو سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورټ شوی دی، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دی نو دا په انډر 16 ایئرز کې رپورټ شوی دی. مطلب دا دی چې 16 ایئرز نه کم ماشومان چې دي په هغې کې د دې COVID-19 اپیډیمک چې کم دی هغه انجری کم دی. بیا که تاسو وګورئ چې نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې سکولونه چې کم دی هغه کولاو شوي دي، نو ایس سچ داسې الارمنګ سټیټسټکس نشته، خو بیا هم یوه یره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یری هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجې نه چې زما خپل اصل تجویز دا دی چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغه وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملی کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی به ګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو په یو بل راپور تر راغروم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پیښور د چټک بس سرویس به په خار کې او د تورخم لارې لوري ته ترافیکي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړېدو وروسته سرویس پرانست. د چټک بس پر پروژې له 2013 زیږدیز کال راهیسې کار روانو. نور حال د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د اولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال وویل
یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے.
دا د پاکستان تر ټولو غوره میٹرو بس پروژه ده. د سره به ل پیښور د تورخم د لارې په لور او په پیښور کې د ننه ټرافیکي ستونزې حل شي. دا د پیښور د اولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لوی خبره ده، ولې چې د پرمختګ په لور دا تر ټولو لومړی مرحله وي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پروواید کړی.
عمران خان سره د پرانستی د دستوري پر مهال د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وو. کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیست کړی و، وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نو ښکاري داسې چې د پیښور لپاره د یو لوی منصوبه ثابته شوه. په خاصه توګه زه ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زه نن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې د به تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسو د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه. د پرانیستی وروستو په ګڼ شمیر کې د پیښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پیښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا محسوس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم چکرو لګو دا سیلار شو چې کوم دې زمونږ بلې صبح کې کوم سہولت مونږ د میسر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډکسانو کې کومې کرایې نه لګولې په نورو بسونو کې بلګې دي آی کې به انتظار کېدو آی کې به سیوم نو ګرمي بم وا نو اوس چې کوم دې لکه مونږ دا محسوس شو چې دا دې خرچم کم ده دې کې صفایم ډېر ده دې کې انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پیښور د خار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی اوس زه نن سپیشل پیښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده هر چا ته. زه ټول د پیښور عوام ته خاص د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بوي او خوشحال بوي.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندی پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور په میټرو بس نیوکه کړی دی او ویلی دی چې د پیښور په یو چټک بس پروژه یو اویا ارب روپۍ خرج کول ډیر لوی لګښت دی او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لویه پیسې نه و لګولې شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا زمشال لیدو ته وګي. په خیبر قبیله دله کې ځینې سوداګر او خلک وایي خاروالی له اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته غوږی بخنه غواړو. په خیبر کې ځینې سوداګر او خلک وایي چې د مالیو غونډول دغلته پیل شوی دی چې دوی نشي کولای. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډو شنو حکومت ویلي ول چې تر 5 کلونو پورې له هغو سیمو ټیکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال لیدو ته ویل د میونسپل انتظامی دا کار ناقانونه دی. سرحدي او قبایلي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال پردے وائی پردے موضوع بہرو مرو لوڑ پوڑو حکومتی چارواکو سر رگی گی او دا مسئلہ بہر واروی. فرحات شنوارے لخیبر.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل میونسپل اډمنستریشن او داسې نورو ادارو ټیکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې 5 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي خو داسې ونه شو.
ان زمام په وخت کې وعده شوی وي چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کی، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډیر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي تیل سٹیل او نور داسی آئٹمونه دی چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالی او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریئیټ کړای وو یو اکنامیک حل چل کریئیټ کې دوه والا وو هغه بیا ودرېدو. نو دا دی حکومت ډیره کمزوری دو پکار رہی چې د دوه د غمزپل یو خلکو سره د دهشتګردي وهل یو خلکو سره د کاروبار کولو موقع ملو وای، فیکټری روانې شوی وای، لیکن افسوس خبره دادو چې هغه څه ونه شول.
منظور احمد پردی وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل اډمنستریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
13 ورځ تحصیل میونسپل اډمنستریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریډونو د ټیکسونو غونډول په دا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکنډ کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی، هلته نان کسٹم پیډ ګاډي ښه کولو ګرځي، خو په قبایلی سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي. حکومت او دغه رنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل اډمنستریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي، کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی، زیاتی دی.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردی وایي
تحصیل میونسپل اډمنستریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړي دي یو دا غم نه دی. د دینا الوا چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کور کوي هغه وداوت پلاننګ هغه مسلسل په قبایلي اضلاع کې چې کوم مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوع مو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال پردي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالے سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د ریلی په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجه دا غوی له کوم کاروباري نقصان رسیدلې دی، غوی کورونه وران شوی دي. نو غوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نه چې غوی نه والی. نو په دې حوالے سره موږ ضرور خبره کوو. دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو، په فلور بینک کوو او د وزیر اعظم سره بینک کوو، سپیکر سره بینک کوو.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمیر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه، خو قبایلي ولس وایي هلته دی اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دی په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دی بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر.
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو په پاکستان کې خزینو خبريالانو ویلي چې لوی مدیر راهسي پر ټولنیزو شبکو زورول کیږي. دوی د اگست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیزو شبکو ورته خلک واخونه کوي او شخصي معلومات شریکوي. د بیان ځینو لاس لیکونو خبريالانو پرون مشال ریډیو ته وی کله چې پر لاسلیک کوونکو خبریالانو پرون مشال ریډیو ته ویل کله چې پر حکومت انتقاد وکړي خلک یې پر انټرنیټي پاڼو کنزی. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیر مداری ویلی دی چې د خزینه خبریالانو زورول او نامحاسبه جبه کارول د زغملو وړ نه دي. موضوع خفرخندی اسد سیړلې
له لاهور ایمه کوسا چې خبریاله او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوراګونو خبر شوه بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کلا دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامیو خبرې وکړي.
میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا
زما په یاد ماته هغه وخت ټوله زیات بدې ردی ویل شوې چې کلا په لاهور کې دستکونکو لاریو کېدو پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درک شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدیره دی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړول نو الته هم لما سره ډیره بدرویه او ساتل شو. ما سره یوې بلې خبریالی امبر رحیم شمسی سره او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه پسې ډېرې بدې ردې روانې دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جعلي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د رپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري ښکاره کیږي.
له کراچۍ څخه خبریالی بینګ مشال ریډیو ته وویل دوی دې خبرې ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي.
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکي استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا هغې نه دا ثابتېږي چې که آنلاین ځورونې کېږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغې ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي دوی خو پر موږ تنقید نه کوي. دوی موږ ته دھڑکې راکوي.
د اگست په 12مه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه ښځه ده او که سړی غلط کار دی خو جعلي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریاله آیما کوسا وایي د سړو په مقابل کې ښځې خبریالانې پر انټرنیټ زیاتې زورول کیږي.
اگر وہ جرنلسٹ جو ہے وہ فیمیل ہو
که جرنلسٹ ښځه وي نو بیا خو ورته ډېرې ګنده کنزا کیږي او داسې چیزې ویلې هم نشم. ډېرې ګنده خبرې کوي او د دې یو مثال ده هم دی که موږ په پښتون ژغورنې غورځنګ خبره وکړو نو بیا خو ډېره ګنده کنسا کیږي. دوی دا هم نشي زغملی چې د پنجاب یوه جینۍ ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي نو دوی پر داسې مسألو په موږ حملې کوي.
سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹاک.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځو خبریالانو په نخښه کول او زبربل پریشانه کوونکی دی او تنقید کوونکو ښځو ته بد رد ویل کله هم د منلو وړ نه دي. بلخوا د اگست پر دولسمه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مسلې نوټس یې اخیستو د غټولو خزینه او خبریالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته راشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خبریالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپلو تنقید کوونکو خلاف پروپیګنډې کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمان د اګست په 14مه مشال راډیو ته ویل دا خبره ناسمه ده چې ګوند یې د خبریالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته. که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي. که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به یې پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د اګست په 14مه مشال راډیو ته ویل پر خبریالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم کتګرونه وو، خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبریال وي، عام کس وي او یا د بلې شعبې سره تعلق لري، باید چې درا احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده، خو په موجوده وخت کې د پوځ مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی، نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبریالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، آسما شیرازی، منس جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبریالانو پر خلاف د پروپیګنډې کولو او د دوی په زورولو کې دي د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لیدو ته وګي اوریدونکو یو نړیوالی موضوع تاسو په مراجعه کړو. متحده عربی اماراتو اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګي د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو پرون د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر جوړېدو موافقه وکړه. دې اقدام ته یو داسې تاریخي پرمختګ پر سترګه کتل کیږي چې کېدای شي په منځني ختیځ کې د سولې باعث شي. امریکا د دې موافقې منځګړتوب کړی. د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په منځګړتوب پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري چې نور عربي او اسلامي هیوادونه هم د متحده عربي اماراتو په څیر اقدام وکړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت تر دې اعلان سمدستي وروستو له اماراتو خپل سفیر ورغوښتی دی. فریبا ظاهر تفصیل لري.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14مه نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډ اعلامیه خپره کړې چې د موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful
دی وی دا موافقه د ولا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پام وړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي.
تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پراتلونکو نه یو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونی ګرځندوی مستقیم الوتنو امنیت د یو بل په خاور کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه د موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتې سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. د فلسطین د اسلامي غورزنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سختوي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې که استخباراتي راپورونه رښتیا وي چې ماسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژنې لپاره طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی نو لوی قیمت به ادا کړي. دا خبره نوموړي د اګست پر 12مه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال لیډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې کړې او زیاته وی چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. ماسکو او تهران د نوموړي د سرګ دونه په اړه سندې ویلي خو په خوایې دا تورونه به بنسټ بللي. طالبانو هم په تیرو وختونو کې ویلي چې روس یې یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. د اسرار عالم مومن په راپور کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشالې د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل که روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لغټ تاوان سره به مخ شي.
سچې مونږ ویلې دي هغه د دې کچېر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت به ادا کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. ما ته معلومه ده چې زمونږ لوړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د هغوی له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې. مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه یې زغملی شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعي روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مرستې ورکوي، پامپیو ویل چې پخوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړې. دا په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي.
موږ دا خبره واضح کړې ده. موږ له تاریخ خبر یو. موږ پوهیږو چې پخوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې نن ایران هغوی ته وسلې ورکوي. نو موږ ته دا حقیقتونه معلوم دي. موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړي. موږ به د امریکا یا د چک جمهوری یا د هر هغه ملک چې د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي د هر یو پوځي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه کوو چې د هغوی حفاظت یقیني کوي. تیر کال مو کړی دي او تر هغې به یې کوو تر کومه چې په افغانستان کې زموږ پوځیان موجود
وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نه ورکړل شوي چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعي ولسمشر ټرمپ ته دغه معلومات نه ورکړل شوی؟ پر دې اړه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پوښتنه به سپینه ماړۍ ښه ځواب کړي خو د په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
زبه دا خبره په سپینه ماڼۍ پرېږدم. ولسمشر ټرمپ ته په هر معامله کې د هغه د ملي امنیت دلې چې څوک هم ورغلي او ویلي دي چې مونږه یو اندېښنه لرو. مونږ دلته کافي څه نه کوو. مونږ دلته ډېر څه کولی شو. دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب ځواب ورکړی بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوی.
مایک پامپیو دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځي خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
د تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وسورجو د افغانستان خوست ته په خوست کې ځوانانو فعالان وایي حکومت ورته د روزګار پیدا کولو اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دوی پرون د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې مشال ریډیو ته وویل پر حکومتي دندو په واسطو یا سفارشونو خلک ګمارل کیږي، خو چارواکي وایي ځوانانو ته نه یوازې کاري موقع برابروي بلکې د ګمارونو نظام الکترونیک دی چې د شفافیت دلیل ورکوي. نجیب الله الوخیل له خوست تفصیل لک.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او لینکن ښوونیز مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته وویل
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره، او د هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوۍ لپاره کوم خاص پلان نشته، او ترڅنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د کار د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته په کار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د غې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه، چې اوس هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اردن کو تاسو مشالې دی ته وګي د افغانستان په خوست، پکتیا او نورو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لار برابر کړي. دوی د اګست پر 12مه مشالې دی ته ویل شپږو کلونو راهیسې کډوال دي او ژوند یې ګران دی چې نور یې نشي زغملی. دوی ګواښ وکړ چې که حکومت یې نه ستنوي د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان پر پوله به احتجاجي پرلت پیل کړي. چارواکي وایي ژر له افغانستانه د کډوالو د ستنولو بهیر پیلوي، خو لومړی باید ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو نه کډه شوی سید حسن د افغانستان پکتیکا نه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال یې شمالي وزیرستان انتظامیه سره نوملیکنه شوې، په دوه اونۍ کې ورته د واپسۍ ویلي ول. خو لانن هم ستانه نشو
میز دا وشتنه دو چندر میز تنگ شوی سپیش کولا شی چی میز تر کرن و ده پاکستان حکومت بار بار میز تر وادو کو آواده میز سار تاون نرسوله لکه تر کول کیم پارم یرنا جلی بی آغا میز دیا کل در بولا جل دو چین سراتو ستا درازر کی لیار خوصاو حال یار ده او پر وزنده دلا و خال نردام را مجبر شوی دای چه دیوا وقت رزی نشی سی خوالای
زاهد الله چه دا افغانستان برمل ولسوالی که د شپږو کالونو نه د خپلې کورنۍ سره میشته وایي چې ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپل کلی او کورونو د لیدو په ارمان دي.
میشه د ګلمخود بارډر خلاص کو میش بار بار ټوکنه جامع کړل په ګلمخود بارډر کې میشه بارډر خلاص نه شو میش سره بار بار ودی شي چې تاسو بارډر خلاصیږي کووډ کې بتانی ماشول ماشومون ځوانون دا د وطن په انتظار کې نوستي میش خپل وطن ته پریږدي.
د تاخیلو نه کډه شوی ملک اختر چې دا مهال دا افغانستان خوست گولان کیم کمیش ده وایی چه که واپسیه نکیری نو مجبور شوی چه پا غلام خان پرلت پیل کری
میش ده اپیل ده چه میش دل ساق با وزرست شوی 2014 ده سپجم میاش ده پینزلسم تاریک نه چه میش ده وزیرستان اروطالی 2020 سری ده چه پدا که ده ویرکی به تعلیم استریجی پدا نه ده دوله ده ده پاکستان طول چرواکی کاسول دی کاپوزی دی کامسرون دی پداویر کی دار خم کو چداویر کی دا خپل وطن ته بیزی دا د ګلم خل یار دا خلوصا کو
دا افغانستان په بیلا بیلوسیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسای پاډمو چې کلا په شمالي وزیرستان کې د انتظامیه او د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي څخه و پختل نو دوی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل ځکه چې له رسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه چې د افغانستان څخه بزر د کډوالو راستنولو بهیر پیل کړي. اوس مهال د تاخیل زنا سیمې او شاوال پوره تحصیل چې لا کلیر شوی نه دی د کلیر کولو لپاره یې ګامونه پورته شوي. هر ډول تیاری نیول شوی د پاتې وسلوالو څخه به ډېر زر دغه سیمې کلیر کړي چې پس به د تاخیل او شاوال ته هم په پورم نه ډول بی کوره شوي دننه شي. د انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي خو د تاخیل زناسیمو او شاوال بی کوره شوي لا پاتې دي چې د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 کورنۍ په ګاونډي هیواد افغانستان کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت تیر کال د کاروبارونو پیلولو لپاره د بریالي ځوان یا کامیاب جوان په نوم د پروژې له لارې خلکو ته پور ورکول پیل کړل. چارواکي وایي دا پروګرام کامیاب دی نو ځکه یې اوس بل پړاو پیل کړی دی. د قبایلي سیمو ځوانان دې ډول پروژو ته خوشحاله دي خو پکې روڼتیا غوښتنه کوي. دوی وایي سیمې یې نامنی او پوځي عملیاتو ځپلي دي نو ځکه باید ورته د هیواد د نورو ځوانانو په نسبت په اسانۍ پور ورکړل شي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان حکومت د کامیاب جوان پروګرام یو بل مرحله پیل کړی او لدې لارې خلکو ته د قرض پور کولو کې بدلون راوسته دي. چارواکي وایي کوشش کوي چې ډېر ځوانان دا پیسې واخلي او خپل کاروبار شروع کړي. د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اګست په 12مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2019 کال کې پیل شوی دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2900 ځوانانو ته 1 ارب روپۍ پور ورکړی او هغوی په کاروبار شروع کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې 9,500 نور ځوانانو ته د پور ورکول منظور شوی دی.
په
50 لاک تک لون لے سکتے
دی وے 50 لک حد تک شو او یعنی پخا بخل کو تر 50 لک پور قرض اخسل شو خو اس مدت 2.5 کروڑ تا لوڑ کڑے بل خبر ادا چ د سود شرمو نیمه کڑے دا پخا بشپک 50% او 80% سود و اوس با په قرض 3 او 4% سود وی د دې تر څنګ پخا قرض ورکون کی بانکونه درې و اوس مو یو شل مون غواړو چې په دې کار سره د خلکو لاس ته ژر او ډېرې پیسې ورشي چې کاروبار زیات او اقتصادي وده ډېره او تیز شي حکومت د کامیاب جوان پروګرام لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلک پکې کولی شي د فارمونو په ډکولو سره قرض ته درخواست یا اپلای وکړي د پور د تایید کره موده نه ده معلومه او لیوی میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت نیولی شي د خبر ضلع حارث شینواری له دې لارې درخواست جمع کړی و خو حکومت د قرض حقدار ونه باله نو ځکه یې غوښتنه رد شوه هغه د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل
پروګرام ته اپلای کې هیڅ مشکل نه و فارم او هغه کې تا نه دا غوښته چې ته کوم بزنس کول غواړې هغه ته استیمیټ ولګوا څومره خلک ځان سره په جاب کوي حکومت هغه خلکو له ترجیح ورکوي په دې پروګرام کې چې هغه څه نوی انوویټیو آیډیا راوړي چې هغه مارکیټ کې نه وي یا هغه باندې کار نه وي شوای نو هر چا سره خو داسې آیډیا نه وي په کار دی چې دا لږ نورم آسان کړي او کوم خلک چې هغه 40% یو بزنس رن کولای شي نو په کار دی چې هغه له چانس ورکړي
د پاکستان منصوبه بندۍ وزارت د 2000 کال راپور ښیي چې اوس مهال په دې ملک کې د بیروزګار خلکو شمیر 15.8 میلیونه دی دا نورسپانې د دې راپور په حواله ویلي چې راتلونکي کال یعنی په 2021 کې به د بیروزګار خلکو شمیر 6.6 میلیونه ته لوړ شي په دغو بیروزګارو کسانو کې د قبایلي ضلعو ځینې ځوانان هم شامل دي چې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په وینا ډېرو یې نشئی توکو او یا هم وسلوالو سره ملګرتیا ته مخه کړې ده داوړ د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قرض ورکولو د طریقې اسانولو ترڅنګ په قبایلو کې د کاروبارونو پیلولو لپاره سوله ییز چاپیریال برابر کړي
وزیرستان د دربیاد په وجه سره لوټه لوټه شو په هر لیول نقصانات وشول کا اقتصادیات تی زمونږ تبادی کا معاشیات تی تبادی کا نور سره پروګرامونه وی دي خلک دي روزی دي ګټلې اټول تبادی نو داسې پروګرامونه د وزیرستان د پر نهایت اهم دي خو ډیر په بدقسمتی سره زده خبره کوم ډیر په معذرت سره دا خبره کوم چې لا بد امرغه بشمول دا کامیاب جوان پروگرام چې دا کوم دی پیټیای درنګ نور پروگرامونه هم د وزیرستان د پرا نامزد شوی دی د وزیرستان د پرا نومینیټ شوی دی خو وزیرستانیانو ته څه خاطر خا کامیابی نه دا ملاو شوی لیا خو هغه د سیاست شکار شي او لیا صد کرپشن په وجه سره حقداریو خلک ته نه ورسی
د اگست په 12مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل د وزیر اعظم د مالی چارو له سلاکار عبدالحفیظ شیخ او ځوانانو چارو له سلاکار عثمان ډار څخه خبر اعلان او د ورته اندېښنو په اړه پوښتنه وکړه په جواب کې عثمان ډار دا نیوکې رد کړي چې ګوندې د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل ګوند غړو ته قرضونه ورکړي هغه زیاته کړه چې هر څوک د پور لپاره وړ وبلل شي هغه ته پیسې رسی او سیاسي نظریاتو ته نه کتل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او د نوکو د پاکستان وفاقي حکومت د اگست پر نهم په هیواد کې د نوو ونو بوټو کې نوولو کمپاین پیل کړی حکومت وايي یوازې پر هغه ورځ 15 لک بوټي نال کړی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم وايي لکونه بوټي کې نوولي په دې اړه نور تفصیل د فرخندا اسد په راپور کې اورو
د اگست پر نامه د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ونو بوټو د نالولو یا د شجرکاری مهم پیل وکړ د صوبې د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې په خپل هم په دغه مهم کې برخه واخیسته د پیښور د حیات آباد په باغ ناران پارک کې د 200 نیالګیو لګولو پر وخت میډیا ته وویل چې د اگست پر نامه باندې په ټوله صوبه کې تر 100 لک پورې بوټي نالولې شي خو د صوبې د خیبر ضلع یو اوسیدونکي مراد خان چې په خپله د ونو بوټو یو نرسري هم لري مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو باید دې خبرې ته وکتل شي چې د هرې سیمې د اوبو او هوا مطابق ونې بوټي نال کړل شي بل خوا د کوارت نه د جمعیت علما اسلام فی ګوند د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی غړي شاداد خان د اگست پر یولسم مشال ریډیو ته وویل د شجرکاری په پخوانی او موجوده منصوبه کې حکومت د یو ځای هوا او اوبو ته پوره پام نه کوي.
هر وطن یې خپل هغه دي که نه، لکه د کوهاټ کې وګورې یا کیکر یا پیټه یا مطلب چې شوا داسې بوټي هغه دي که نه، نو په کار دی چې کومې علاقې سره چې کوم څوک کوي نو هغه ونې لګي ورکې. خو موسټلی دې هغه علاقو کې لګوي چې هلته کې واټر ټیبل دور هغه دي اوبه نشته علاقې کې هغه نشته چې ولګوي، نو هغه بده څوک یې سوپرویژن نه کوي، نو دوره یو ایرپورټ وي هغه ټول بیسټیج کې راشي.
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو د خوندي ساتلو د یوې غیر سرکاري ادارې مشر اکبر زیب د اګست پر یولسم مشال ریډیو ته وویل باید حکومت لومړی په دې اړه په ولس کې پوهه پیدا کړي.
اصل ہیومن ریسورس دونوں سیوا نشتا آگا پراپر اور ٹیکنیکل طریقے سارا جاگوٹ ہے وہ لگائی یہ ادھر مسئلہ ہے. ٹرین کا بڑا زیادہ کھیتا تھا نرسرائی نہ کلا ایزنگ راؤڑے اور آگا بوٹے راؤڑے آگا تو نہ لے نو یہ خوش سر مطلب کہ ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کرنے دے کہ آگا نہیں ٹرین کا بڑا زیادہ ہے آگے کے کمیونٹی پر آگا لیول باندھے نہیں انوالو چیڑی کمیونٹی آگا لیول باندھے نہیں سینٹیٹائز چیڑے موبر ایچ چیڑے اور اتنا ہی چیڑی کے آگا کامیابی طرف تھا دہی کو ترین حال تجے دا ہے کم نوے بچے تزنگل کراشی جتر نوے بچ پروٹیکٹ کراشی.
وزیر اعظم عمران خان د اگست پر نامه په اسلام آباد کې د شجرکاری ته یو نوی مهم د پرانیستلو دستوري ته خپل وینا کې ویل دای د هیواد شجرکاری ته ټولو لوی عمل ثبت او زیات کړه. دوی د اگست پر نامه په ټول ملک کې 15 لکه